د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مزاحمت شي برکور بیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي پکې تاسو د مشانو جرګې لدې پریکړې خبرو چې له داعش سره د مرستې په تور یو شمیر چارواکي خپلې غونډې ته وربل لري د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د چین جمهور رئیس وای چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړي او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي داراز په نړیوالو خبرونو کې وړاندې په تفصیل واوري چې د مستر وی جنایي محکمې لری کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 تنه مشان هر یو په شل کال بند محکوم کړی دی د دې او شمیر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخور
پاسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی راتلونکو ونی د جرګې استجابې غونډې ته وروبولي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل شوی هغه اوتنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته را انتقال سي او د کابل پریس کلب مسؤلین او یو شمیر خبريالان وای چې د وزارتونو ولایتونو او نورو ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې و ټاکل سي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی راتلونکو ونی د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وروبولي د مشرانو جرګې غړو دغه سرګندونی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې کولې دوی دا سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې وړم ورځ د پکتیکا والی ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورونو سره مرسته کوي سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والی او د ملي امنیت شورا لمرستيال څخه وضاحت وغوښتل سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل شوی د هغه اوتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجل سي او کابل ته راوړل سي د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنینن په کابل کې به خبري ناشته ویل چې دولت د یادو کسانو په راوړلو کې ډېر هڅه کړې خو زیات یې کړې چې د وطن جسد لا هم نه دی پیدا شوی
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وینن د یادو و کسانو د انتقال لپاره لازم تدابیر نیول سی ودی ایران اسلامي جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او وروسته کورنۍ ته سپارل کیږي شغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وشتل چې د یادې پیښې عاملین تر نیول وروسته مجازات کړي شاوخوا یو اونې مخی اتتن افغانان په ایران کې د سړی توشتوبونکو لخوا ووجل سول د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سرحي محکمې له حکم وروسته په ډزو وجل سوې دي د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ټول چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وجل سوې دي خطیبی زیاته کړې چې وریا د کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یو اونې مخکې ته ترشتول وروسته وجل دي هغه زیاته کړې چې په دې اړه سیړنې روانې دي او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبريالان وای چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې وټاکل سي دوی نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال ول چې دا مهال د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په واجه به خبري کوي چې د خبريالانو په وړاندې یو لوی خند رامسته کړی دی
نوې کابینې څخه د کابل پریس کلب او د ازا ژورنالستانو غوښتنه دا ده چې دوی دغه سی ویاندویان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لږ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حکیمیت ولري
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندویانو څخه وغوښتل چې د خبريالانو پښتون ته پر وخت ثواب ووایي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وای چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نور امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان زوريږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅ کله داهر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ له چین سره د انرژۍ او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارډو ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړې په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او اوولس تنه نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړې تېره شپه راایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس سره مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بعد محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیت نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغې خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشتو میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سلو اتلسو قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دېرش اشاریه شپږ میلیونه ډالره پلور شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبره وو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واوري چې د هلمند امنیه قمندان وایي چې د داعش یو لیک یې ترلاسه کړی او پکې لیکل شوي
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواړه کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبره وو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا څومره مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې. کابل داسې خوند نه کوي، نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو د سیشن بی پروس په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راس د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
ورسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړې د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وی که د پکتیکا د والی څرګندونی پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش خلی یې زموږ د دغو افغانانو پلنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لورې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکې اونۍ د یادې جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
چې چیرې هغه د رئیس شورا دا پرستان کې چیرې والی هم غواړو کېدی چې هغه سره شواهد اسناد ولري دواړه ته حضور ده پخې موافق یاست؟ که څنګه موافق است کوټه سازه بالا کنه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلي چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخوا بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ دریشي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند امنیت قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کیږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنیت قومندان نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل
دا د عبدالروف خادم خط چې خپلو ډلو ته تلې ده او په دې خط د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. په همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوا نه سوی خط چې د داعش او د نوې ټولو چې دلته جوړ شوي دی جوړوي یا خادم غوښتي جوړې کړي د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا رؤوف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځه وړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودی مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته هم چې راغلي په افغانستان کې په عراق کې په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوې دي، د دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زد خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو مدمش هم چې خبرو ته دوی آماده شوي ده چې فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادی کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمیر طالب وسلوال په دار ځړولي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغیز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تکمیل شوی ده او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ وو او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا تقرار کادرا پاتې وو، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې وو. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخ کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئله ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغه شرایطو کې چې موږ هر ورځ د تروریستان لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالی ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسیدلی دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریسپیزي کرسي تقریبا داسې خالی ده. استر دریسپیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري او دغه مسله بیا تحصیل لري به قل اردوګانو باندې. نور اداره چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک و تولۍ پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې زر تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنۍ وضعیت دی دا جنگ تجدید کیږي. ضرورت دی چې عملیاتي برنامه را منځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپله پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمونږ په پوستو باندې قرارګاه باندې حمله کړي. موږ باید تصفیهي عملیاتونه ولرو.
بله خغلی کوهستاني، زدا کار خو شو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخسته لولسی جرګې څخه دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخسته وایا افغان نیټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ امیدواري لرو. دغه ډیر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پشپله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم واده چې هغوی په خپله ویلي دي وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره. دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنې چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه دی، امنیتي وضعیت هم ښه نه دی، دوی وکولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولای شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لستنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې یې نه و کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د هلمند یو شمیر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو ماشینه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځل به کندهار ته ورشو. چالت امنیتي چارواکي وایي چې دغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نصار یوه ښځه مړه شوه او لسنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه و کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقا سهار 8 بجې د ښار په تماوزه کې رامنځته سوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته سوې چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونسا کېدو لپاره د حوزې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل سوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دغه مواد څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینرۍ د ټیم دغه په مختلفو ځایو کې بیا د مواد راټولول دا ورځې په ډیپو کې وه. ډیپو چې نن انفجار کړی دی، علت یې اکثریت معلوم دی چې معلومېږي موږ خو مسلکیان نه یو، مواد معلوم سي چې د برق فشار دی د کبله وي او یا د شته بارو داسې عادت لري چې اتاق کول پې سر یې بندې خپل ځان سم انفجار کوي. د دښمن کمپ کې کم هدف نشته، نه د دښمن لاسه کم شی نشته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفره ساتي خوش شوي دي او 15 نفره ملکي خصوصي بغلته کورونه یو عجزه شي دي سوي.
چاودنه چې ډېر زوره وره و د اوزیه په شمولې شاوخوا درې کورونه هم نړول. په پېښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده، خو دوی یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ډایی راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو معاشونه یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پورنه کړې ده او نورو هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه سي په لاریون او احتساب به لاس پورې کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی، پخوا به موږ ته روپۍ ډېرې په اسانۍ راکولې، اوس داسې په تکلیف دی. یو مې په خپل زوی شي سوی دي، دروسې مې پاونه ځینې لیدلې، لاستنه یالداري راپسې ده، زما کار د نېرې دی. اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپله یوه ورځ د واسه نه خلاص سوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دي چې موږ خو اول دواره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکوو، خو اوس کال د نوروز پر 15 باندې موږ د پیسې واخیستل. دا هر معیوبه مشکلات حل شو. سږ کال چې دی موږ خپله د مریض دا نه لرو، د کور دا نه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو د ماښام په دې پورې امیامې د ماښام د پیدا کړو سهار اوس لس دانه یال ما په ما پسې دی.
په هلمند کې شاوخوا 6500 معیوبین څه چې ټولې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره راجستر او هر کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وایي د معلولینو د ماشینو د نه ورکړې ستونزه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا راپورته سوې ده او د دوی سره تړاو تړاو نه لري. نو زادوال ویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیون افغانۍ معاشونه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 160 میلیونه ورکول شوي او 115 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې له امله په سلګونو معیوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بانکسازۍ ته اماده کړي دي آیاتانو نور نفر زما ټوله پاتې دي. زه تقریبا 6500 په شاوخوا کې د شهیدانو معلولین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عزیزي بانک سره قرارداد کړی دی چې عزیزي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازي شوي نه دي، هغو ته یې د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکړي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهاره پیدا کې ماښام په دې پچاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوسمهال د کار او ټولنیز چارو وزارت لخوا رامنځته سوی دی. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نسي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاد ستونزه ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هیڅوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابله له خپل خبریال اجمل تورمان څخه اورو.
د فرخوندې د وشلو په تور د لزګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې ښودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردوو، هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل اووه کسه لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 1.5 ملکیان او 9 پولیس نیولی دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې و تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندې دغه میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګېدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمونږ غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همدا وه، او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کېږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت لري ازادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلې سمي سونه. عبد الاحد افغان له هلمند لیکي د طالبان او داعش جګړه به ګټه وکړي ځکه چې طالبان به وه څه ویل حکومت سره سوله وکړي. حمد الله شمن له هلمند لیکي داعش په هلمند کې ورس په ورس پوسیتې دوی. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوي. نصیر احمد له لوګر لیکي افغان ځواکونه باید په برکه برکه عملیات وکړي او قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکي د کابینه بشپړېدل ټول افغانانو لنډ خبرونه له جان قالی کوزی څخور.
د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د صحرایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوي و کابل ته راوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو په راوړلو کې ډېره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې سره جوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونه نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړمه ورځ د پکتیکا والی ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وطن کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې لره کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله باندې محکوم کړل. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیا به تر 25 میلیونه ډالر پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت، کرنې او مالداري ولاړ دی، نو ځکه د صنعت برخې ته ډېر پام کوي. د ښاغلي کمنزاده په خبره ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډېره پاملرنه کوي. ښاغلی زاده دا سرګندونی په داسې حال کې وي چې د کابینې شپاړو سو کاندید وزیرانو چې د تیرې شمې په ورځ له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړ، نن د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړی مراسم ترسره کړل. بل لور ته په شمال ختیځون کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنې پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځون کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې ورځني روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500 کسانو ته روزنه ورکوي. نوموړي وویل که د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي، کرنیز حاصلات به وده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مراد وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپلې پانګونې لپاره پلټنې هم ترسره کړې دي. د ښاغلي مراد په خبره ډېر ژر به په بل
بلخ ولایت کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. ښاغلی مروت زیاته کړه چې پاکستانی سوداګر د پانګونې لپاره د برېښنا، امنیت او پور ورکول په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکي کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر د دې وینا په اړه زموږ همکار زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی، د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایو او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ او په دې لړکې ډېرې زیانونه ګاللي دي. دا په تیرو نهو کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې همداراز وویل چې هیواد یې د سولې اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښه اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ له لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربېره او سره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د 6.5 میلیارد ډالر پانګونې اعلان وکړ چې ډېره برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخپزوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه 30 کلنه روسۍ نجلۍ چې رقص خوشي شي شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یو ځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتې جلال زید څخور.
په سینټ پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي تیرونې د 30 کلنې انجلۍ لپاره چې په دې ښار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسله والی دلته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوري لوانو میږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړې او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل وه. په سن پیټرسبورګ کې خبری رسنیو ویلي چې ماریا پوګورو لوا تیر کال په مني کې استانبول ته ولاړه او له هغه ځای د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای او د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې له افراطی اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود له کوره وتښتېده او په منځني ختیځ کې د افراطی سنی مسلمانانو له ډلې سره یو ځای شوه. ماریا پوګوریلوا د سن پیټرسبورګ ښار په شمالي سیمه کې په یو کوچني دوه طاقه اپارتمان کې ستره شوې. په کوچنیوالي کې د رقص ټولګي ته تللې او د شکسپیر لیکنې لوستې. په سن پیټرسبورګ کې د فون تانکا په نوم یو ویب سایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وې چې د ماریا پوګوریلوا په زړه کې ډېر پخوا ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکېل و. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده او دوه کاله وړاندې د شي اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ یې د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو.
خود را ارزمخ که در اونه مهم سپورتی خبرونه ده سپورت و رزنه هنداره افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 15 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دې سیالۍ کې چې د حمل میاشتې له 15 تر 19 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطالبه ته. افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانیدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه په مخکې یو راپور ده. د بدني روزنې په ریاست کې ورستۍ مقررې او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزو دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کمه اندازه پیسې دي. د ښاغلي نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وایي په څو کلونو کې موږ 5 شپږ بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمې او کمې وې. بودیجه کمه ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بین‌المللی شرکت کنند.
د ښاغلي سیار په خبره د هغو پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده 2 میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلې او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به عیس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وایي د ولسمشر د حکم له مخې د بدني روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدني روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالي ستونزې هواري نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لرې به نه وي چې د روح‌الله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به هم را شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړي دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړي دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ په لاره ته ورسېدې. دغه سیالۍ شل ورځې وې. د لوبغاړو لپاره
یو کچال سو هغه غوړ لپاره چې نور لوبو کې نشي دوی دلای یاره په لوړ لوبو په پټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شپږ ویندو غوړ سره یو ځای شو او خپل ویندو غوړ سره لوبو کوله د دې تجربه له کار وخت او ورسره څنګه ارته ویل شو چې دغه شانتي لوبي ګټوري ساده دې له شی د کرکټ مینوال لپاره کرکټ مینوال هم د لوګو نه خوان اخلي او تفریح په شان د کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بور لوبي سره ورسره کړو دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی پایګر لوبډلې اتلوي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه مت سره شي چې د افغانستان اکسل بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیزو تورنمنټ هغه د ډیرښت ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په ډیرښت کیفیت سره مت سره کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شته دي لکه د سنسکاپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شرطي نور تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وایي لوبغاړي چیرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول ډېرې په کابل کې دي، خپل تمرینات جاري ساتي، خپل تمرینات کوي او تر څو وشي کولای شي په روان وختو کې کوم بهرنۍ لوبې په بهرنۍ لوبې لري د ویلو لپاره چمتووالی ولري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستئ چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ معلولینو لوبډله اوبخې د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیایي جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بلې یو مزه سفیولا ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شي دی ولري.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منه دوستانو ښه چاري. د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه وزن والا دغه ټال دی، دغه وزن والا دغه ټال دی،
زوایب که وزن دی معلوم دی، خود ته هم دی معلوم دی، ورته ګوري چې دغه د وړو بچو باندې ټال دی، ته څور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي.
کچيري به پروي وي شي پهلې به چې بي
دوه کسان ته کې شه چې دوه کسان زخمي و دلته په حساب د پارک د مالک به احتیاطي و چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه ګو لاس دې رو سره وسی. درنو ورتونکو میله زینو او پارکونو ته تک هغه چدی چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی لمنځوي. د ټولو خلکو په تیر بیا د کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تک له ضرورت څخه ګڼل کیږي. خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بې غوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا له وسایلو نه کار وښتل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نه وي کړی، ډیر خطرناک ثبوت دی شي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تګ په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې لږ سره څه کیږي
وای به څومره څه ځای ته راغلی یو څومره خوند یې وکړي، څومره سر سبز دی دا ونې وګوره دا شنې شنې
ډېر ښایسته پارک دی، ډېره ښه عوام ده.
وای هغه دا ټال ټال هغه ده مادن ماشوم توب را پیاده
چه دلاره
بس تنکی که نه داده لوره لوره پوته ساده چالت
دا کارت او خوری نو بگرزیگی او خوری دا چوبا پاواشو هلالالا غاک کورده
شده وای ما دلتا ناسا و دلی بیشه دلتا ناسا
غاٹا خزا داده ماشمانو کارو نکوی زما خو نمانی غاک کورده
اوف چور تو ای بز ما بیخی اصابر تا خراب سا اخیر دا چال خود پرو ماشمانو دی داو چگه دی تا گوره چالی ده چی رو لارو لالالالا دلتا ناسا دا سا کوی
و خزیرا کوزا چرا غورځی کی بس ده
زادانو نه مخه ییګی په ټول دنیا کې خلک په ټالو کې کینی تاسو وز ما منی کوی
ټول دنیا کې خداسي ټالو نه نیوی هر ته خود ماشوم ټال معلوم ده غټ معلوم ده تا وزن معلوم ده دوغه وزن والا دغه ټال دوغه وزن والا دغه ټال
زوایب ک وزن معلوم خود تم ده معلوم دی ته ګورې چې دغه وړو بچو باندې ټال دي ته شور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي
را کوزا ټال
را کوزا دې ور سم چرای ولا بد لا سې ونه سم د ټال را چته کبه جن ور سم دا
درن اردن کو خیتا سم خبری است چې څو ورځې وړاندې په قرغه کې د ټالې دیش کېدل له عمله دوه ځوانان مړه او دوه سخت ټپي شول. موږ د دې ځوانانو له ملګري مجیب رحمان سره د پیښې پاکله خبرې کړي. هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو.
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانو ماشین کې څرخه فلک کې کېناسته چې تصادف د دوله خطا شو ولیدو چې دوه کسان پکې شی چو دوه کس زخمي وو. پیسات دی پارک دی مالک بی احتیاطی و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه می ول په خپل سترګو مول لچ دیش سالویخ متر د هوا څخه انسان دل دی چې په ماغه سات د سر خبرو کی بیا دوله ته د خوشاله د پاره غلی وا په خو رسیدو کور او فامیل به ویلی چې زما زیتلې د میلې د پاره یو څه دوستانو لوالان سره سات به دی سي او هغه خانه دغه جنازه کوته لچ دیو هیجان او دی دغه دینو سخت حادثه
د خاروالیم د نشرات رئیس عبدالقادر آرزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي. پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي. دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکایی که مربوط به ښاروالۍ کابل میشه
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوطي موږ ډېر عصري وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي. خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي. داسې وسایل د پارکې نږدې چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي. له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی. د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي.
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د خار سره 15 کیلومتره کې پراته د ماشومان لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو. باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاورو باندې ککړي معیاري غوندې لکه د نوي نن سبا چې کوم 2015 کال سره دنیا ډیر پرمختګ کړی موږ ډیر پاتې موږ اوس هم هغه د 45 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانو ته هم یو سہولت برابر شي.
په نوي ښار کې د پارک مال په 5 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي. دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي. د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه منظرې سته ډېر ښه خوند کې یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو. ډېر ښه ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه سته موټران سته ښه ټالونه سته.
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. درېم ځل دی چې راځم. منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شوه پارکونه مو خوښ شول ګیمو ځایونه مو خوښ شول.
د خوشحالۍ په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه لویان ماشومان ورسی تفریح وکړه دا څومره مهم دي.
دا ډېر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي؟
دا چې مثال خو انسان فکر بالا کیږي ډیر می پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه زوی ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه می یو چپار دي چې راغلی یم
دا دی اول ځل ده
ها دا می اول ځل
دلته چې خوښ شوله
منظران میں خوارس والا مٹھران میں خوارس والا گیمن میں خوارس والا چالون میں خوارس والا ہر شی
میں
پکندار کے دس ہزار خوشی
خوشبو نہ کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
ټالو برابر ولای سم چې ټالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کله احمد د کندهار اوسېده
دلته چې راغله لکوم شی اند خوښ کله
بس ولا ټوله زګي مې خوښ کابل کابل مې خوښ
کابل دې خوښ
دا دا ګي مې خوښ پارکونه مې خوښ څه
څنګه وسی دلته
اندوالان دې را واستخ
وړکه لکه یی دیوالان سره ګرځي
او ماماګان اندوالان ول
ماماګان اما ماماګان دې دیوالان دي
او
شابل څوک سره راغلی
اکاګان مې دې خاله زمنان مې دې ګرځ راسره
شابل څومره وخت تیر وای
بس نو کسبار وان سل کندار کبل سبار
تاسو خپل کور کې پټی باندې لوبې کوي کوم شای لري کنه
یا شای نه لري یو ګین لرو
چی لري
ګین فوټبال ګین
تو
او
ها
غل راغه مخنکی
چې دې څه جاینه یا غبی خوان درکې
او خوان
تاسو غواړئ چې فکر کړی مور پلار چې درته جوړ کی
بس دا دا غیره ته جوړ کی
دې ځای غیره ته جوړ کی
او
دا خټې دې پیسې غواړي کنه
موږ هم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
او ولې نه درته جوړي
په پیسې لري جوړي
دلسه کله راسه داسې اخخري سره په بل دنیا راغله دنیا یې عجیب صورت وای په پاکستان کې هم تدری مونږه او دلته هم تخنو د زیات لري
مصرف څنګه د تاسو کوم لري چې پیسې ورکې
بس گزاره وکول او مونږ تمر توان نه درو خیر ماسلی او
څه پر کاوي
مجبورن پر کاوي چې کاته څوک راځي اتمن نو خالي نه راځي
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصلي شکل روغ دي الته مول دوه تن سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه روس نه کارم دا ور فری زنګو شکل لري بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرد تاوی ګر فامیل نه فارا خدي د ماشومان د فار د ماشومان د دغه د فار یو ګلاسه کو نه دي تاوی ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فار خدي
نوم می زین اللہ دا تخلص کو مخلص کو ما دی پارک تا کلا کلا نلازم تفریح لپار
تفریح لپار راجی اس لو توی پا دی پارک کم شایان دی چاگا بل چرتا نستا
پا دی پارک یعنی یو سلفال دی چو بل چرتا نشتا آغزه پور در اول بیر پی خوشی کی آخر استقامت پوری چو رس بیر پی دیر تیزت باندی خوشی کی گی چی دا بازی دلتا نشتا پاکستان کی موجود دی خود دلتا نشتا دیر آیا جان بازی دی ترسناک دی خو خطر تا مشتریان تا نرسی دا بازی دسی پورتا کی گی جک لرین
اوی خواتا گلاسا کن اغونی چیلی دا چی
خاص بده گلاسو کین ال ته جلب لري دا گلاسونه مخپل تعویګه
دا وځو ته ولاړی دا هڅه او دا غری چی شیدا
دا د موتورونو دی او بل دا پری دا आवाज ورته پری د شمال دی شمال ورکی نم دغه مخپل غږ راځي دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورل دي ترڅو د قرغې په چیر پیښه رمست نشي اغه ځینې نور معلومات هم راکوي
پری پارک کې چې موږ ولاړی خو شاو ډیر خسته خسته شین دي مثلا ټالی دی موټرکونه دی د پیالو په څیر جورسی ویری چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خواته دې ګل لالا غوندې سره سره شین دي کنه د دې ټول بارا کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دلته لري
دلته ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دی فیملیز پکې کولای شي زنانه ماشومان خزي واړه لوی کولای شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه د میری ګرون
کوم یو دغه
دغه مخه مخ ته تاسو کتلی شي
ها هغه گیم ده
او هغه دی دغه نه بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شې نم دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کاند ورخه لږه کې مونږ سیخه چولې دي تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مسالہ پاس اگین په دې باندې موږ ډیر قوی سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی اگین بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخان موږ په دې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرو نه چي کړه دا چې اره ټالی پکې نه ختی دا څومره کلک
دا یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکولو چتول توان لري تقریبا د 3 متره خطه زمکه کې دا کی
کوم سره تو از تاسو کوم جنرا وليدي
دا موږ د خارج نه وارد کړی دي
مخکې تاسو له وحشتناک کور نه داونه وکړه کنه اوس دغه بارک راته وایه مثلا دلته کوم کوم شیان دي
وحشتناک شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته ځان دغه کې چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشتي کېږي. موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله لپاره جوړ کړی دی، خوشحاله شي پکې، انجوای کړي، مزه ترې واخلي، لذت ترې واخلي. خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده، هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کوم یو ډېر خوښېږي؟
ولا زما خپله چې خوښېږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپل د لوبو کوم مسایل نه کار اخلي؟ د ځان لپاره دي،
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشتۍ.
ته دوه کې کېنې؟
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 15.